افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم پایلې د سات خبرونو کوو. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د جماعت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه په یو ویډیو کې چې ملي راډیو ټلویزیون نن په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ده داسې ویلي:
برابر جمعیت علماء اسلام پاکستان
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر محترم فضل الرحمن دعوت شوی چې کابل ته راشي. طبعا د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت لنیت او اراده څخه د پاکستان خلک خبرولی شي.
خاغلی مجاهد زیاته کړل: طالبان حکومت غواړي چې د تبلیغاتو مخه ونیسي او موجود حقیقتونه د پاکستان له خلکو سره شریک کړي. د په وینا مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې خرو لوبه ولې شي. پرون جمعیت علما اسلام ګوند په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د فضل الرحمن هستوګنځي ته ورغلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. پر افغان طالبانو د پاکستاني چارواکو د تورونو په ترڅ کې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي پرون خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړونکې پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زړونو ورياده کړې چې هغه ترهګر دی پاکستان ته وسپاري چې د دې په وینا د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اڅکزي همدارنګ نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیندي او بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د دې وروسته څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو دردولو ترڅنګ ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله هوارې کړي. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. دې شبکې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارو ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا فریګنت وویل دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لاره هواره کړي او همداراز بل هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې څه باندې 9.5 میلیون ډالر به د یونیسف له لارې ولګول شي او 5 میلیون ډالر نورې به سیف د چلډرن ماسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت پر ښه کولو یې ولګوي. دا مرستې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو څخه محروم دي. د غزه او اسرائیل ترمنځ یو لوی سرحدي لار د بشري مرستو د اوړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شو. دا د جګړې له پیل تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لوی لار پرانیستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم یو ویندوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانیستلو اعلان نن وکړ. دا لار وروسته له هغې بند شوې وه چې د حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي سیمو حمله وکړه. اسرائیل تېره اونۍ د دې سرحدي لارې پر پرانیستلو موافقه کړې وه. او د بنگلاديش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله. د بنگلاديش لوبډل نن د متحده عربي اماراتو لوبډل سره په پای لوب کې مخامخ شو. د بنگلاديش تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو لوبډل په پای لوب کې 230 منډي هدف وټاکه. د متحده عربي اماراتو لوبډل ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 230 منډي کړې وي. په دې ترتیب بنگلاديش پای لوب د 195 منډو په توپیر وګټله. تر 19 کلونو د کشرو لوبډل په آسیایي جام کې افغانستان، نیپال، جاپان، سریلانکا، هند او پاکستان هم ګډون کړی وو، خو د بنگلاديش او متحده عربي اماراتو لوبډلې پای لوبې ته وتلې وې. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د تورونو په لړ کې دا ځل نوموړي د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او ویلي که دوی له دغه ملاتړ لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه مو د سیاسي او امنیتي چارو د یو پوه نظر هم اخیستی.
دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی چې په افغانستان کې بعد د 15 کلو اطامي امنیت دی.
د طالبانو حکومت د غرض له افغانستان او پاکستان ته وسلو د قاچاق په اړه هغه راپور رد کړ چې په دې وروستیو کې نړیوالو پولیسو یا انټرپول خپور کړی. خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق په خوام کې دا اوس هم روان دی. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې دوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي.
د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې په دې وروستیو کې د قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي.
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي، چې په هغې کې شل نه تر 15 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان 19 پروګرام مه هېروئ.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اسکزی یو وار بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. ښاغلی اسکزی پرون په یوه خبري غونډه کې د طالبانو حکومت خبرداری ورکړ چې د دې په وینا ترهګرو ته پناه ورکول او ترې ملاتړ به ورته ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې د طالبانو له حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان منځګړیتوب هڅه کوي او د طالبانو حکومت هم ورته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو ویندوی هم کابل ته د هغه د سفر بلنه انتهید کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اچکزه ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کوونکو ترهګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي. خود دل قوله طالبانو دوگونی لوبا پیل کرده چی دوی تنور دزغم وار نده. جان اچکزی ده دی ملاتر ده بدو پایلو پاڑا خبرداره هم وار کرد.
این لوگوں کو جران کے مراکز ہیں جن کو حاصلہ
تا دی خلقو یعنی ترهگرو حل تا مرکزو ندی دوی تا وصلی وار کول کیگی. ده طالبانو یوش میر قمندانان ده دوی مرست کوی. هم در دول حقا افغان وگڑای چی ده هلمان او ده تانک او کرک پا پیخو که لاستر لود ده حقا یورور پا کندهار که لوی قمندان ده. نو لحقا زیا پا دی دول لاسوهان او ده منظم و ترهگری زو پیخو سنبالا ولو پاڑا لمنگ سر کرا اسنات شتا. لهم دی عمل از منگ خوختان داده چی پاکستانی ترهگر دی پاکستان ته وسپارل شي.
گردوں کو پاکستان کے حوالے کیے جائیں.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو وایاندي ذبیح الله مجاهد د 94 پورې سپړی رئیس اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د غچ اخیستونکو هوایي بریدونو ځانګړو عملیاتو د ټولو افغان کډوالو ویستو له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړو. خو خپل دا لیکنه یې بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډیریدو سره وروستیو کې ډیر شمېر پاکستاني چارواکي د پړیګو ته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کیږي. خو د طالبانو حکومت یې په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤول نه دي. د راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسني رژیم او پاکستاني حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینګلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر به له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان وروسته تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستاني حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او قربتوب وکړ.
د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزی د وروستیو تورونو په باب مې د سیاسي او امنیتي چارو له پوه اختر محمد راسخ سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دی څه فکر کوي. آیا د اڅکزی دغه خبرداری د لفظي ناندریو په حد کړي او که هغه جدي بولي او که جدي وي پاکستان په دې برخه کې څه کولی شي؟
پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه ننه پورې د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو دپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرفو باندې ورځ تر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې دا 500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنې کړي دي او د دغه جغرافیا د ازمولو او د دغه ولس د ځپلو دپاره دغه خپل طرحې او پلانونه تطبیق کړي دي. دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1350 کال نه د داوود خان په ضد باندې را ګروپان مسله جوړول او تر دغه نه پورې دا زموږ نظامونه
راسخ صاحب ډېر وخت نه لرو، ډېر شاته نشو تللی. د افغانستان دغه تیر شوي چې چا څه وکړل څه ونه شول تقریبا اوس ډېر خلک پوه دي، خو ورکراشو دې خبرې ته چې دغه اڅکزی ورځ تر بلې هره ورځ د طالبانو باندې تور پورې کوي.
یو دا دی چې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوایلو کې د طالبانو ښکلی ملاتړ او ښه د نړۍ سره د دوی روابط تامینول همدغه پاکستان او د پاکستان جنګلان او استخبارات وو. اوس ویل چې ولې دا بهانې کوي د افغانستان، دوی غواړي چې افغانستان جغرافیا د خپل اتمی کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرنی برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی پلاس کې چې په بهرني درشل کې او په داخلي جغرافیا پاک لا باندې دوی غواړي چې د خپل کنټرول نظامی کنټرول تر آمو سیند پورې باید ولري. دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی ادره چې په افغانستان کې بعد 15 کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د دغسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې 34 ولایتو کې تامین امنیت دی، امنیت تامین دی، خو دغه بهانې ټول د دوی د دغه لپاره دغه بهانې دي.
راسخ صاحب، مخکنی د افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د ناامنۍ پیښې کېدلې کله کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوو، خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی. آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پرې فشارونه زیات کړي او د رسنیو له لارې چې دغه رسنۍ زده کوي، آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریز نور هم د طالبانو پر ضد پیاوړی کړي؟
بالکل سل پسولو کې دغه تبلیغاتي شبکان نن اتمی قدرت جنگ دی. دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیواله ته ورکوي او دغه افواهات او اطلاعات چې دوی نړیواله ته وړاندې کوي، دا د همدغه لپاره ده چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي. د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پی د ځپلو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پی تر عنوان که په نورو عنوانونو عملیاتونه کېږي د پښتنو وژنه ده. دا کاغه ډډه کې د خپل د پاکستان آرمی نمری، پنجابای نمری، مگر هغه پښتون نمری، پښتون وژني که هغه د کرښې په هغه ډډه دی که نور پښتانه دي، دوی دي چې ټارګېټ دي. نهان دوی د دنیا نه یو ملاتړ په کار لري چې غواړي چې دوی د ناتو غوندې دوی هم داسې په افغانستان باندې حملې وکړي او هوایی او زمینی حملو ته د دغه د پشتیبانۍ لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي.
راسخ صاحب، کرا شو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅو ته که چیرې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره دا هڅې پیل کړې وي، د افغان طالبانو سره د اړیکو ته په پام دی څه کولی شي مولانا فضل الرحمن؟
مولانا فضل الرحمن د طالبانو په منځ کې ډېر محبوبیت لري، ډېر مؤثرت لري او مؤثر سړی دی. مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن، همدغه مولوی فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ دپاره فتواوې د جنګ ورکړی دی، د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و، دا فساد و، دا جهاد نه و، دا رسالت و. دا خپله دوی ویلی بلال دغه پاکستان استخبارات جنرالان او ملایان او ملایان دي چې دوه مخه لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په دې نیمه پېړۍ کې دوی روانه کړې ده. ای کاش کې دوی صادقانه د طالب سره هغه خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري. دوی د طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي.
د سیاسي او امنیتي چارو له پوه اختر محمد را سخ سره د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزی د وروستیو تورونو په باب مرکه بیا هم له ډېر له موضوع لرې نه ځو. طالبانو حکومت له افغانستان او پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه د نړیوالو پولیسو انټرپول راپور رد کړ، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستانه د وسلو قاچاق پخوا هم کېده او اوس هم کېږي. انټرپول د تېرې جمعې په ورځ په دې اړه یو راپور ورکړی او ویلو چې افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلو د قاچاق په تړاو 614 کسان نیولي دي چې له دوی سره ناقانونه وسلې او مهمات هم ضبط شوي دي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د نړیوالو جنایي پولیسو یا انټرپول راپور له افغانستان څخه پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه شواهد ښیي، خو د طالبان حکومت دغه راپور ردوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د کورنیو رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي، هغه وسلې او مهمات چې د دوی له حکومت سره ثبت او راجستر دي نه قاچاق کیږي، خو دوی تمه لري چې د قاچاقي لرو په اړه دوی ته معلومات ورکړل شي څو دا موضوع وڅیړي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې دننه د وسلو پلورل او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته قاچاق کول کومه نوې خبره نه ده او له پخوا راهیسې روانه ده. محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
امروز ملاحظه میشه که گروه های زیاد مخالفین قومی ازادی
خوزده مطرح ده چی ده مخالفین و ازادی غختون کو قومی گروپون و ده تحریک طالبان پاکستان سر وصله شته ده وصله لکومه کری ده وصله ده بخوانی حکومت و زروار کو چخپاتی او دوی اخیستی افغانستان ده نیو چوک شته چی وصله خرسول و کار روزگار لی ده واز داخلی ارخ نلری بلکه پاکستان ته هم قاچاق کی
پاکستان.
د پوځي چارو یو بل پوه اسحاق اتمر ادا کوي، هغه ډلې چې د پخواني رژیم پر ضد له طالبانو سره جنګېدلي په یو نه یو ډول خپله برخه پوځي تجهیزات اخلي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه سلاګانې دي هغه ته راګر ډول لاسونو ته ورغلي دي کوم چې طالبانو سره یو ځای د جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. او تیر کال هندي رسنیو یو راپور خپور کړ چې هغه راپور په نړیوالو رسنیو کې ډېر سخت غبرګون رامنځته کړ او دغه دا و چې امریکایي سلاګانې کشمیر کې لیدل شوي دي او ضبط شوي دي او دا هغه ډلې وې چې په کشمیر کې دوی د هند حکومت پر ضد د دغه ماینونو نه او د دغه سلاګانو نه استفاده کوله.
په آسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه د نړیوال جنایي پولیسو یا انټرپول په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویل شوي چې په مرکزي سویلي او ختیځ آسیا کې د ترهګرو ډلو او جنایتکارو سازمانونو لپاره سپوک او ارزانه وسلو ته لاسرسی یو عادي خبره ګرځېدلې، ځکه چې د انټرپول پولیسو په وینا دا ډلې کولی شي په اسانۍ سره دا وسلې ولېږدوي. په دغه راپور کې د نورو ترڅنګ پاکستان ته هم اشاره شوې چې د افغانستان پولو ته نږدې 416 کسان نیولي او یو شمېر ناقانونه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې هغه عملیات چې دوی د روان کال د نومبر له 10 څخه تر 24 پورې ترسره کړی د دې لامل شوی چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ناقانونه وسلو د قاچاقي لرو په اړه نورې څېړنې او معلومات ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د لندی میاشت په 22 نیټه پاکستان راډیو او سینو نورو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی و چې د دغه هیواد سرحدي پولیسو هغه وسلې او مهمات کشف کړي چې د پیازو په یوه لارۍ کې له افغانستان څخه پاکستان ته لېږدول کېدل. د دوی د راپورونو له مخې د دغو وسلو ډېره برخه پر مختللې مهمات لکه د شپېلي دوربین او د امریکا جوړې شوې M4 وسلې په یوه لارۍ کې چې ظاهرا پیازې پاکستان ته لېږدول ځای پر ځای شوې وې. د پاکستان د فدرال د څېړنو عمومي مدیر محسن حسن بټ د انټرپول په دې راپور کې ویلي چې له افغانستانه د وسلو واردول د پاکستان او منځنۍ آسیا لپاره ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي. د انټرپول عمومي مدیر یورګن سټاک هم په دغه راپور کې ویلي چې غیر قانوني وسلې نورو جرمونو ته لاره هواروي او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. په همدې حال کې د ډسمبر په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وسلو د قاچاق پر موضوع هم خبرې وشوې او په دې غونډه کې د سویس دایمي استازي وویل چې د افغانستان په بازارونو کې یو کلاشینکوف په $130 پلورل کېږي او د وسلو شتون او پلور د شخړو د پیل سرچینه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق او په تور بازار کې د پلورلو راپورونه ورکړل شوي دي، هغه راپورونه چې د طالبانو حکومت ویاندویانو رد کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او سم په افغانستان کې د خلکو د ستونزو په اړه راپورونو ته مخه کوو. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد پیسې نه ورکول کېږي. یو شمېر متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ د درملنې او جامو لپاره نه پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سون مواد نه لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تقاعد پیسې دې ورکړل شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې ریزان او خپل کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپل ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري، او د کورونو د تودولو لپاره سون توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمی په مونږ تیر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای دپاره مونږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو. مریضیګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ شی نه لرو، زغال لرګي هیڅ شی نشته. د ډېر بدبختۍ سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زمونږ ډېر د بدبختۍ سره بیا سره مخامخ یاستو. مریضان لرو کور کې، دوه کاله خو په دې بدبختۍ باندې مې تېرې کړل. څه کار نو دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ
افندي سنگر چې خپله هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یاد ټولنه څه باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا درېیم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپله ژمنه پوره کړي.
موږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي دا خپل حقوق نه دي راکړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلی یم، نو موږ ته هم دا وایي چې ستاسو حقوق درکوو. نن او سبا ده، په دې نن او سبا کې زموږ تقریبا دا درېیم کال ده چې موږ بې حقوقو پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تېرو دوو کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بخصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل د ببار خود آورد، چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او وبه نه شي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوان ادامه پیدا بکنه، اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمېره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بهاند خلکو د ستونزو په موضوع کې تم کېږي. د کابل خاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. یو شمېر کابل خاریان ازادي راډیو ته وویل که څه هم هوا ډېره سړه شوې او برېښنا ته اړتیا لري، خو د برېښنا پرچاوي هم ورسره زیاتې شوې دي. نور په دې راپور کې
د هوا په سړېدو او د سون توکو د بیې لوړوالي له امله د کابل خاریان د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري، هغه هم په داسې وخت کې چې ترې ګټه نشي اخیستلی. د کابل ښار د چاردهي د چارکلا سیمې اوسیدونکي متین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې برېښنا په تیاره کې راځي او د ده په خبره په تیاره کې بیرته ځي.
د کابل بی برقی خو هیڅ مو وای، په 24 ساعتونو کې 2 ساعت هم برق نه لرو، په تیاره کې راځي او په تیاره کې ځي. تر ټولو بد لا دا چې د برېښنا بل هم ډیر راځي.
نو موړی د کابل ښار په ټولو سیمو کې د برېښنا د عادلانه ویش غوښتونکي دی. په ورته وخت کې د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکي شکریا ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې تر څنګ ضعیفه برېښنا یوه بله ستونزه ده او دوی نشي کولای په همدې محدود وخت کې هم له برېښنا کار واخلي.
مشکلات بې برقي در منطقه کارتین
په کارتینو سیمه کې د بې برقي ستونزه دومره زیاته شوې چې د سهار د لمانځه وخت کې برېښنا ځي او د غرمې تر دوه یا درې بجو وروسته راځي. له ماښامه د شپې تر لسو بجو هم برېښنا نه وي. برېښنا ډېره ضعیفه ده او هیڅ یې کارولی نشو. د سوندو کې هم ګران دي، نه یې شو اخیستلی. له همدې ستونزې سره خپلې شپې ورځې سبا کوو.
مشکلات زندگی میکنه، سفاری میکنه.
خو یو شمیر بې وزلې کورنۍ وایي چې د برېښنا د نشتوالي او د سون توکو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمن په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي، هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل کېږي. د کابل د خوشحال خان سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي
برق نه باشه ما مجبور هستیم که تفلکای خور داریم دیگه تایر می سوزه.
واړه ماشومان لرم، برق چې نوی د کړکی ګوچې پایپونه وسوځو، ترمن وسوځو، خپل کوټه به څه شي توده کړو. ماشومان مو پلاستیکونه راټولوي. که تاسو هڅه وکړئ چې برق مو تل وي نو موږ دا کار نه کوو. خو تاسو چې زموږ په کیسه کې نه یاست، موږ هم د تړکی ګوچې خپل بوټونه، تسکولونه او د ځان کالي وسوځو چې خپل ماشومان تاوده وساتو. ژمی دی، بله چاره نه لرو.
لباسای جان خدا می سوزانیم که ما اولادای خود گرم کنیم. زمستان است دیگه، ما چاره نداریم.
و مخوختر چې د برېښنا پرچوي د زیاتوالي او د کابل خاریانو د شکایتونو په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي نظر هم ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو دغه شرکت د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د وارداتي برېښنا د پیرلو قرارداد په دې وروستیو کې ازبکستان ته د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس محمد حنیف حمزه د سفر پر مهال وغځول شو. د اعلامیې له مخې نوموړي په دغه سفر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا د اندازې لوړولو او د برېښنا تعرفې د کمولو غوښتنه وکړه. افغانستان د خپلې اړتیا وړ برېښنا ډېره برخه له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار د روان هجري لمریز کال په حمل میاشت کې په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي چې په کال 240 میلیون ډالره لګښت لري. ډېر ځله په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي چې په ځینو مواردو کې دا ستونزه د څو اونیو لپاره دوام کوي. د برېښنا د پرچاوي ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او ښکاري چې د کلونو په تېرېدو سره لا هم نه ده حل شوې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په نورستان ولایت کې په دې وروستیو کې د قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي. مسؤلینو ویلي چې دا کار د عالمانو او قومي مشرانو په مرسته کړی دی. نور په دې رپورټ کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د ځمکې، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو خبرو باندې پکې په زیات شمېر کې کوچنۍ او غټې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلې رسېدو سربیره ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ته هم زیان رسیږي. اوس په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د دغو دښمنیو حل کولو او ورته د پای ټکی ښودو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. په بیانیه چې په تیرو دوه نیم کالو کې یې له 800 زیاتې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوي محمد نادر د خپلو لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغې کې 40-50 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي. د کاندیش او د کشتوز موضوع چې هغه ډېره مهمه ده ټول نظام لپاره، ټول افغانستان د ولسونو لپاره، چې نوي کالو راهیسه دغه موضوع دواړو طرفونو ته چې کنونو ډېر سخت شخړې شوې دي او یو بل ته جام اړولې دي. تقریبا 400 کسانو پورې مړو ته رسېدلي او سلګونه نور دغه شانتې زخمیان دي.
د نورستان اوسیدونکي په دې خوښ دي چې له لسګونو کالو وروسته یې کلیوالي، قومي او د نورو دښمنیو د هواري هڅې پیل شوې دي. د پارون اوسیدونکي حکیم الله
ډېرې دښمنیانې وې، هغه د مشرانو په توسط باندې ختم شول. موږ ډېر د اسلامي امارت منونکي یو او غواړو چې دا نورې کوم پاتې دي دا شخړې منځ ختم کړي.
په ختیځ لویدیځ او مرکزی نورستان کې د کامدیش کشتوز د چاهل او باخترنګ په څیر پخوانی او خطرناک دښمنۍ وشتون تل پر امنیت بداغي زکړي. که د شخړې یو لورې حکومت سره ولاړ دی نو بل لورې د حکومت مخالف ډلو ته پناه وړي او د هغوی صفونه یې قوي کړي دي. اوس چې د دغو شخړو او دښمنیو د پای ته رسولو او پر دوستۍ د بدلولو کوښښونه روان دي نو ختمېدو سره به یې په سیمه کې امنیت هم ډاډمن شي.
په همدې سره د خبرونې